تقدیم کردم. تا برنامه دیگه و فرصت دیگه، خدا نگهدار.
السلام علیکم، وقت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ به د امریکا په وخت نن شپه په 9 بجو د افغانستان په اړه ستراتیژي اعلان کړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مطالب هم لرو. اورئ چې په کونړ باندې په ځینو سرحدي سیمو د پاکستان له لوري یو ځل بیا راکټونه ویشتل شوي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وایي.
د امریکا ولسمشر به د امریکا ملت ته په خپله وینا کې په افغانستان او جنوبی آسیا کې د واشنگتن د ستراتیژي په اړه نور وضاحت ورکړي. د افغانستان پر قضایه قوې او اساسي قانون د څار د څېړنو نتایج نن اعلان شول. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا پوځیانو په داسې حال کې خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړل چې د شمالي کوریا له تهدیدونو او غوسې ډکې څرګندونې ادامه لري. سپین مړوي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا ملت ته په خپله وینا کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د واشنگتن د ستراتیژي په اړه نور وضاحت ورکړي. سپین مړی په یو اعلامیه کې ویلي، ترامپ په واشنگتن ته نږدې پر ځای وخت د شپې 9 بجې چې په افغانستان کې د سه شنبه د سهار له 5 بجو سره برابرېږي په فورت مایر پوځي اډه کې وینا وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس تایید کړی چې ولسمشر ډونالد ترامپ له پوځي چارواکو سره تر دقیق بحث وروسته د افغانستان په باب پر ستراتیژي موافقه کړی ده. خو ښاغلی ماتس د ستراتیژي د جزئیاتو په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه.
In that regard, the president has made a decision.
په دې اړه ولسمشر لکه څنګه چې خپلې ویلي پریکړه کړې ده، هغه غواړي چې په خپله دا خبره امریکایانو ته اعلان کړي. نو تر هغه وخت پورې زه څه نه وایم.
افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل دغه راز د وسلولو طالبانو او نورو سختریزو ډلو د ځپلو لپاره افغانستان ته د نورو سرتیرو استول هغه انتخابونه دي چې د امریکا د رهبرانو لخوا وړاندې شوي. نن د افغانستان پر قضایه قوې او اساسي قانون د څار د څېړنو نتایج اعلان شول. دغه څېړنې چې په افغانستان کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ او د افغانستان د ارزونې او څېړنو د واحد مرکز لخوا ترسره شوي په یو غونډه کې اعلان شوې. په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د هیواد د اساسي قانون تعدیل یو اړتیا وبلله. خو ویل چې دا کار یو مناسب وخت او مناسب شرایطو ته اړتیا لري. تر څه ځنډ وروسته تیره شپه یو ور بیا د کونړ ولایت پر ځینو ولسوالیو راکټونه توغول سوي دي. د والی ویان عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته ویلي چې دغه راکټونه د پاکستان له خاورې د کونړ پر دانګام او نړۍ ولسوالیو لګیدلي چې خلکو ته یې مالی زیانونه اړولي.
پنځه دېرش پیره مرمۍ ده په چیرهګل او باټاش د نړۍ ولسوالۍ په دغه ساحو کې لګېدلي، نور په دانګام ولسوالۍ لګېدلي.
د ولی ویان وای دغه راکټونه په نړۍ او دانګام کې د ځایي اوسیدونکو پر کورونو، باغونو او کروندو لګیدلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا پوځیانو په داسې حال کې خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړل چې د شمالي کوریا له تهدیدونو او غوسې ډکې څرګندونې ادامه لري. د اول چی فریدم ګارډین په نوم دغه تمرینات نن سهار پیل شوي او 10 ورځې به دوام کوي. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این نن په سیول کې د کابینې غونډې ته وویل،
هیڅکله دا هڅه نه کیږي چې په دغو کلنیو پوځي تطبیقاتو سره دی د کوریا په ټاپو وزمه کې پوځي کړکۍ زیات شي. شمالي کوریا باید د امن د ساتلو لپاره زموږ په هڅو کې له مبالغې کار وانخلي او نه د هم له دغو تمرینونو د پلمې په توګه استفاده وکړي او داسې لمسوونکي اقدامات دی نه کوي چې وضعیت نور هم خرابوي.
د شمالي کوریا رودونګ سیمون ورسپانې په خپل پرونی غنې کې دغه پوځي تطبیقات غندلي او د دشمنی د څرګندولو هڅه یې غنلې ده. ورسپانې ویلي دغه پوځي تمرینات کولای شي د یوې نکنټرولیدونکې اټومي جګړې سبب شي. شاوخوا 1500 امریکایي پوځیان او د جنوبی کوریا 5000 سرتیري په دغو پوځي تمریناتو کې برخه لري. د استرالیا، بریتانیا، کاناډا، کولمبیا، ډنمارک او هالند او نیوزیلند 3000 پوځیان هم پکې ونډه لري. چارواکي وایي د سرالیون په پلازمینه او شاوخوا سیمو کې ویجاړوونکو مځکې شوېدو او سیلابونو نږدې 1500 کسان مړه کړي دي. د افریقا د لویدیځ په دغه بېوزله هیواد کې چارواکو پرون وویل هڅه کوي تر خاورو خټو لاندې سوي مړي وباسي چې سیلابونه یې د اوبو سرچینو ته یونسي او د اوبا په څیر د ناروغیو د خپرېدو سبب نه سي. تېره دوشنبه د غره یوه ډډه تر درنو بارانونو وروسته ونړېده. د ریجنت شارګوټي ځینې برخې لاندې کړې. د سرې میاشتې ټولنې د ژمي پروز وویل چې شاوخوا 1500 کسان اوس هم له درکه دي. د هغه موټر چلوونکي په موندنې پسې عملیات ټولې اروپا ته غځول سوي چې تېره اونۍ د هسپانیا په بارسلونا کې 14 کسان ووژل. دا خبره د کاتالونیا سیمې حکومتي چارواکو نن وکړه. په سیمه کې د کورنیو چارو مسؤل خواکیم فورن نن وویل له ټولو نښو نښانو څرګندېږي چې موټر چلوونکی یا یونس ابو یعقوب 28 کلن دی او په مراکش کې زیږیدلی دی. فورن وویل په مشکوک سړي پسې نه یوازې په کاتالونیا بلکې په ټولو اروپایي هیوادونو کې د لټون عملیات روان دي. چارواکي وایي دا نسي رد کولی چې ابو یعقوب شایي د فرانسې د سرحد خوا ته تښتېدلی وي. د پنجشنبې په ورځ د موټر په واسطه دغه حمله په بارسلونا کې وسوه او له هغې پیښې سره ارتباط لري چې 2 ساعته وروسته په کمبریلز کې وسوه. په کمبریلز کې په یوه پیښه کې یوه ښځه ووژل سوه. او د پاکستان پولیس وایي په پنجاب کې یو عیسوی ځوان مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولی. د پولیسو یو محلي چارواکي پرویز اقبال پرون وویل 43 کلن آصف مسیح د قرآن کریم د یوې نسخې د پاڼو په سوځولو تورن دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې هم لوستلای شئ. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ به پخپل د افغانستان په اړه نوې ستراتیژي نن د امریکا په وخت په 9 بجو چې د افغانستان په وخت د سبا 15 بجې کیږي اعلان کړي. کارپوهان دغه ستراتیژي سیمه ایزه او ګټوره بولي.
دغه ستراتیژي منطقوي ده، یوازې د افغانستان په باره کې نه دي، یعنی د پاکستان، هندوستان، ایران او په منطقه په باره کې یو دید نظر لري.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال وایي که چیرې د اساسي قانون په بیاکتنه خلاص مرد ته زمینه برابرېږي، هیواد اوسنی ثبات او تداوم له لاسه ورکوي.
بازنگری یا تعدیل با این که خود یک ضرورت است و باید مطابق با نیازهای زمان انجام شود، اما در اساس با اصل وضع قانون اساسی در تضاد و در تناقض است.
د کونړ په دانګام او ناړې ولسوالۍ یو ځل بیا پاکستانیو پوځونو د توپونو سلګونه ګولې وشتلې.
دګا په دانګام ولسوالۍ کې پر کمر زول برول کې چې نه هم تر دې بین شه سرحد پورې وزیزي باندې د سیمه د قیامت شپه تیر شوې ده چې دا هیڅ څنګه حقوق بشر مونږ نه انسانیت مونږ نه اسلامیت مونږ.
د پروګرام په دویمه برخه کې د یو کلی زرګونو رادیوي ډراما او ځینې نور مطالب تاسو ته خبرو. ازادي رادیو ته غوښتل راځو لمړی مطلب ته. بلاخره نن هغه شی بار رسیدي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د افغانستان په اړه خپل نوی ستراتیژي چې ډیره زندیدلې اعلان کړي. ډانلډ ترامپ به د امریکا په سیمه ایز وخت د ماښام په 9 بجو چې په افغانستان کې د سهار 3:30 بجې کېږي ملت ته په وینا کې په دې اړه چې په څه ډول غواړي له دې وروسته په افغانستان کې روانه جګړه مخته یوسي رڼا واچوي. نوریاس نوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دا ځل باور د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ چې له دغې ستونزې سره چې د امریکا مخکینیو دو ولسمشرانو ته یې سرخوږی جوړ کړی و څه کوي. هغه به په افغانستان کې د جګړې لپاره چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده د خپل ستراتیژۍ جزئیات په ډاګه کړي. ترامپ به ملت ته په وینا کې چې د ویرجینیا ایالت د فورټ میر له پوځي اډې د افغانستان په وخت د سهار په 15 بجو کې اعلان کړي چې په افغانستان کې په کمه اندازه د ځواکونو شمېر چې د امریکایي قومندان نو په څیر د هغه لوړ پوړو سلاکارانو یې سپارښتنه کړې زیاتوي. ترامپ له اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې د امریکا پر هڅو چې 14 کاله یې دوام کړی انتقاد کړی دی. هغه څه کم دوه اونۍ مخکې په نیوجرسي کې د افغانستان په اړه د یوه خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل دا زما لپاره ډېره مهمه پرېکړه ده، ما ته دغه ګډوډي رسېدلې او موږ غواړو چې هره ډېره کمه کړو. ښاغلی ترامپ د جنوري په میاشت کې د ولسمشر په توګه د خپل کار له پیلېدو وروسته اعلان کړ چې د افغانستان لپاره پر ستراتیژۍ به ډیر ژر غور وکړي. د چارواکو په وینا هغه په خصوصي توګه په دې اړه چې آیا د هیواد ته د نورو سرتیرو لیږل به منطقي وي شک څرګند کړی دی. د رویټرز د راپور له مخې ولسمشر ټرمپ د تېرې جولای میاشتې په نیمایي کې چې ټاکل شوی و تر هغه وخته دغه نوې ستراتیژي اعلان شي له خپلو سلاکارانو سره په غونډه کې ویلي و چې موږ دغه جګړه نه ګټو او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان جنرال نیکلسن د ګوښه کېدو خبره هم کړې وه. دا څرګندونې یو امریکایي چارواکي رویټرز ته کړې دي. خو ټرمپ چې د یکشنبې په ورځ دوه اونۍ کاري رخصتي پای ته ورسېده د تېرې جمعې په ورځ په کمپ ډیوډ کې له خپلو لوړ پوړو پوځي قمندانانو او سلاکارانو سره په اوږده غونډه کې د افغانستان پر پالیسۍ خبرې وکړې او یوې پرېکړې ته ورسېد. سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې ټرمپ به په دې اړه چې امریکا د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره څه ډول تګلاره مخته ونیسي ملت په وینا کې رڼا واچوي. د ټرمپ د ادارې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې ښایي د دغې نوې ستراتیژۍ له مخې به څه کم شمېر نور سرتیري افغانستان ته واستول شي. په اوس وخت کې شاوخوا 8400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دي. د رویټرز په لیکنه دا چې د افغانستان په اړه د سپینې ماڼۍ پرېکړه ولې دومره وځنډېده یو علت یې دو امریکایي چارواکو چې په دې اړه یې بحثونو کې ګډون کړی د یکشنبې په ورځ داسې وښود چې دا ډېره ستونزمنه وه چې ټرمپ ته قناعت ورکړل شي چې مخکې له دې چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو یا نه استولو په اړه پرېکړه وکړي د افغانستان لپاره یوه پراخه سیمه ییزه ستراتیژي چې د پاکستان په وړاندې د امریکا پالیسي هم پکې شامله وي ومني. دغو دواړو چارواکو دا څرګندونې د خپل هویت پټ ساتلو په شرط رویټرز ته کړې دي. دغو چارواکو دا هم نه دي ویلي چې ټرمپ په افغانستان کې د څه شمېر ځواکونو د زیاتولو او د پاکستان په وړاندې د څه ډول تګلارې د غوره کولو پرېکړه کړې ده. د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مک ماستر او نورو سلاکارانو افغانستان ته د شاوخوا 4000 نورو سرتیرو د لیږلو لپاره د جنرال نیکلسن د وړاندیز ملاتړ کړی دی. خو د سپینې ماڼۍ پخوانی ستراتیژیست سټیفن بنن چې تېره جمعه د کمپ ډیوډ له غونډې سره په یو وخت له کاره لرې شو له افغانستان نه د ټولو ځواکونو د ایستلو ملاتړ کړی و. امریکایي چارواکو ویلي چې بینن په دې ټینګار کاوه چې 14 کال امریکا دغه جګړه مخته وړي او هغه تر اوسه د ګټلو نه ده.
اموریدل چې تمه ده نن شپه د امریکا په وخت ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان په اړه ستراتیژي اعلان کړي. دغه ستراتیژي به په 10 ساعت اعلانېږي چې په کابل کې به د سهار 5:30 بجې وي. د سبا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان غوښتنه کوي چې امریکا باید په نوي ستراتیژۍ کې پر پاکستان فشارونو ته ځای ورکړی وي. پوځي کارپوهان بیا د نورو امریکایي پوځیانو د راستولو پر ځای د افغان پوځیانو ښه تجهیز غواړي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي نن دوشنبه اعلان شي. افغان سیاسي او پوځي کارپوهان د دې ستراتیژۍ په اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا نوې ستراتیژي یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې سیمه ییزه ده. دی وایي دغه ستراتیژۍ له مخې به پر پاکستان فشارونه زیات شي چې د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي.
دغه ستراتیژي منطقوي ده، یوازې د افغانستان په باره کې نه ده، یعنی د پاکستان، هندستان، ایران او په منطقه په باره کې یو دید نظر لري. پاکستان ته خبر ورکول کیږي چې د تروریستانو د حمایت نه لاس واخلي، به خصوص مخصوص د قانی ډلو تپلو.
ویل کیږي چې دغه ستراتیژي تر اوږدو بحثونو وروسته اوس اعلان ته نږدې ده، خو امریکایي چارواکو مخکې تر دې چې دغه ستراتیژي د ولسمشر ټرمپ له لوري اعلان شي په دې اړه له سوالو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر جیمز سمیت پرون ویل چې د افغانستان په اړه د امریکا متحده ایالاتو نوې ستراتیژي په بشپړه توګه دقیقه ده او دوی ترې خوښ دي. هغه دا څرګندونې هغو خبریالانو ته وکړې چې منځني ختیځ ته له ده سره په سفر کې ملګري وو. جیمز سمیت یو له هغو کسانو دی چې افغانستان ته د سرتیرو د استولو ملاتړ کوي. د امریکا دفاع وزارت مخکې اعلان کړی و چې په نوې ستراتیژۍ کې به افغانستان ته د شاوخوا 4000 اضافي سرتیرو د استولو مسله د بحث وړ موضوع وي. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو بشپړ وتل، د پوځیانو زیاتول او د افغانستان د جګړې خصوصي کول هغه درې مسایل چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان مودې ځنډولې و، کوم چې اوس ویل کیږي ډېره نږدې ده. خو یو امریکایي مقام د نوم د نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ویلي چې د ټرمپ د ادارې لوړ پوړي امریکایي همکاران افغانستان ته د 3 تر 5 زره امریکایي سرتیرو د استولو په پریکړه ولاړ دي چې د سرتیری به په جګړه کې افغان پوځیانو ته اوږه ورکړي. خو یو شمېر افغان پوځي کارپوهان په دې نظر دي چې افغانستان ته د نویو امریکایي سرتیرو د استولو پر ځای به ډېر مؤثریت په دې کې وای چې افغان امنیتي او هوایي ځواکونه تجهیز شوي وای. له ډلې عبدالهادي قریشي ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت هم ویلی چې په دغه هیواد کې د بهرنیو پوځیانو د محاربوي ماموریت ملاتړ نه کوي. د ولسمشر مرستیال وایند واخان مینپال 13 اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځیان خپل جګړه اداره کولی شي. ښاغلی مینپال هیله ښودلې وه چې په نوې ستراتیژۍ کې باید د افغان پوځیانو ملاتړ او د تروریستانو د پټنځایونو له منځه وړلو ته ډېر پام وشي. خو دا چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره به د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې څه وي لا هم دقیق نه دي معلوم او په اړه یې څه ویل او اټکلونه د هغه کاغذونو د شا لوستل دي کوم چې ویل کېږي د مخ توري یوازې ولسمشر ټرمپ ته معلوم دي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لړپوړي قومندان اعلان کړی چې متحده ایالات له افغانستان سره دی او ورسره پاتې به شي. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا څرګندونې چې تېره ورځ د افغانستان د ځانګړو عملیاتو د قول اردو د پرانیستلو په مراسمو کې وشوې ښیي چې د امریکا متحده ایالات تمه لري په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
که څه هم د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي اعلان تر ډیر وخت نه دی پاته، خو د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس راپور لمخې په افغانستان کې د امریکا د لوړپوړي قومندان جنرال جان نیکلسن له څرګندونو چې وایي هیواد یې له افغانستان سره دی او ورسره پاته بسي، داسې ښکاري چې شاید د امریکا متحده ایالات د افغانستان په جګړه کې ښکیل پاته سي، څو دا ډاډمنه کړي چې امریکا د هغو تروریستانو له ګواښ څخه په امان کې دی چې په افغانستان کې یې ځاله کړې ده. سپینې مڼۍ اعلان کړی چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د دوشنبې په ماښام د امریکا خلکو ته د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړي. جنرال جان نیکلسن د یکشنبې په ورځ په هغو مراسمو کې چې په ترڅ کې یې د افغانستان د ځانګړو عملیاتو فرقه په قول اردو بدله سوه وویل د افغانستان د ځانګړو عملیاتي ځواکونو ډېرېدل د جګړې د ګټلو لپاره مهم دی. هغه زیاته کړه، زه تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ په دې جګړه کې ستاسو سره یو او ستاسو سره به پاتې سو. جنرال نیکلسن ویلي چې په افغانستان کې ماته به په امریکا کې امنیت کم او په ټوله نړۍ کې به توندلاري پیاوړې کړي. له همدې کبله د دغه خبره د امریکا متحده ایالات مرسته کوي چې د افغان کمانډوز وکونو شمیر دوه برابر شي. نوموړي زیاته کړې چې دغه مراسم د طالبانو د ماتې پایل شي. په همدې حال کې په کابل کې یو لوړپوړی امریکایي پوځي افسر ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر ډېرول به پوځ اجازه ورکړي چې ژر تر ژره نور سلاکاران او هوایي ملاتړ د دوو هممهاله ماموریتونو لپاره ولیږي. دغه امریکایي افسر چې د نوم نشودلو په شرط خبرې کولې د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځانګړو عملیاتي ځواکونو مشر جنرال جیمز لیندر ویلي چې په هغه نږدې 4000 نورو سرتیرو کې چې پنټاګون یې افغانستان ته د استولو لپاره وړاندیز کړی 460 تنه روزونکي هم شامل دي چې د ځانګړو عملیاتي ځواکونو د شمیر په ډېرولو کې مرسته کوي. د امریکا دفاع وزیر جی ماتیس د یکشنبې په ورځ اردن ته پر لارې خبریالانو ته ویلي چې دی د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ څخه راضي دی، خو د ولسمشر ټرمپ لخوا د ستراتیژۍ تر اعلان د مخه یې د نورو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه. ماتیس ویلي چې ولسمشر ټرمپ ته د دې ستراتیژۍ په اړه ډېر انتخابونه وو. په همدې وخت کې انګېرنې دا دي چې یو انتخاب شایي په ټولیزه توګه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو ایستل، بل د امریکا د پوځ د دندې یوه برخه خصوصي امنیتي قراردادیانو ته کول، او دریم هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ډېر ولوي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیست. د کونړ په دانګام او ناړې ولسوالیو یو ځل بیا پاکستانی پوځیانو د توپونو په سلګونو ګولې وشتې دي. په دې پیښو کې خلکو ته مالی زیانونه اوښتي خو د سر زیان نشته. روح الله نوري په دې اړه له کونړ نه دغه رپورټ را لېږلی.
د دانګام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي مولوی رفیع الله له سیمې ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د پاکستاني ځواکونو د ډزو له امله په اور کې تېره کړې ده.
بیګه په دانګام ولسوالۍ کې په کمر زول برول کې چې نه انتر د بین شه سرحد پورې په دې ځبانه د سیمه د قیامت شپه تېره شوې ده چې دا هیڅ نه حقوقي بشر مونږ نه انسانيت مونږ نه اسلامیت مونږ.
هغه وایي د خلکو کورونه باغونه او فصلونه لمن زوري خو چاته پکې ځاني زیان نه دی رسیدلې. هر شی بدوی د مرګ ګواخ سره مخ دي.
510 یا 515 550 پورې دوه کونه ګولې پښمار باندې د ماسوتان د منځره تر ساره پورې راغلي او بیخیره ار چې دا بوده ورته سمه تلای کړی ده.
د کونړ د والی وایاند عبدالغنی مصمم هم ازادي راډیو ته داو منل چې بیګاش په په دانګام او ناړی ولسوالیو د پاکستان پوز د توپونو غنی ډزې کړې دي.
پاکستانی نظامیانو له لوري د کونړ په سرحدي ولسوالیو باندې په قوي شکل راکټیز بریدونه کیږي چې تیر شپه د ناړی او دانګام ولسوالیو باندې تر 15 پورې مرمۍ راټول شوې دي. چا د پکې ځاني زیان نه دی اوخته خو خلکو ته مالی زیانونه اړولې. 15 پورې مرمۍ دا په چیرګل او باټاش د ناړی ولسوالۍ په دغه ساحو کې دي نور په دانګام ولسوالۍ.
خلک وای نږدې وکاله پوره کیږي چې پاکستانی ځواکونه د کونړ په خاوره د توپونو ډزې کوي. نه تر اوسه د ډزو لامل معلوم شو او نه هم افغان حکومت او نړیوال ټولنې په پاکستان داسې کوم فشار راوړ چې خپل پوځیان له دغو بریدونو منع کړي. په تیرو څو کالو کې په لسګونو کونړیان په یادو بریدونو کې وژل شوي او ټپیان شوي او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو او سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د ازادي راډیو پروګرامونه په 12 منځنۍ څپه او FM 13.5 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو خبرونه په ویب سټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.org زموږ آدرس دی. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال وایي که چیرې د اساسي قانون په بیاکتنه خلاص مړ ته زمینه برابرېږي، هیواد اوسنی ثبات او تداوم له لاسه ورکوي. سرور دانش چې د دوشنبې په ورځ د قضایه قوې، د بیاکتنې او د اجرایه قوې د څېړنې په غونډه کې خبرې کولې، وویل افغان حکومت نشي کولی چې هر وخت د یو چا په غوښتنه په ملي وثیقه کې لاسوهنه وکړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وای که چیرې د اساسي قانون په بیاکتنې خلاص مړ ته زمینه برابرېږي، لاسوهنې به زیاتې او په هیواد کې به یو انارشیزم رامنځته سي. سرور دانش چې د دوشنبې په ورځ د قضایي قوې د بیاکتنې او د اجرایه قوې د څېړنې په غونډه کې خبرې کولې، وویل د اساسي قانون تعدیل ته اړتیا شته خو په اوسنیو شرایطو کې ستونزې جوړوي. هغه وایي موږ نشو کولی په هر حالات او هر وخت کې د هر چا په غوښتنه په ملي وثیقه کې لاسوهنه وکړو او د اساسي قانون ارزښتونو ته بدلون ورکړو. که چیرې په بیاکتنه کې آزاد لاس ولرو، هیواد ثبات او تداوم له لاسه ورکوي. هر ورځ د نورو د لاسوهنو موسمي او مقطعي تغیراتو ته لاره هواریږي چې بیا په هیواد کې یو انارشیزم رامنځته کیږي.
در کشور حاکم میشه
دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت درامنځته کېدو په سیاسي تفاهم لیکې په دوه کلونو کې د اساسي قانون د تعدیل ماده هم ذکر شوې ده. د افغانستان لومړنی اساسي قانون چې نظام نامه یې بلله په 1901 لمریز کال کې رامنځته شو او تر دا مهال افغانستان لس اساسي قانون درلودل چې یوازې دوه یې تعدیل سوي دي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله شاوخوا 9 میاشتې وړاندې د اوسني ریاستي نظام پر ځای د پارلماني نظام د جوړېدو وړاندې کړیو. پیدرام هم د اوسنی ریاستی نظام پر ځای د فدرالي نظام پر جوړېدو ټینګار کړی وو. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي چې په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې پارلماني او فدرالي دواړه نظامونه د تطبیق وړ نه دي. ښه نظام اوسنی نیمه ریاستی نظام دی چې په مشارکتي ولسواکۍ ولاړ دی. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي ریاست وایي د ولسوالیو او پارلماني انتخاباتو وروسته کله چې د اساسي قانون د لویې جرګې نصاب پر سي لژمنې او سیاسي هوکړې سره سم به اساسي قانون تعدیل سی. د اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسم ازادي راډیو ته ول د اساسي قانون د تعدیل ژمنه د ملي وحدت حکومت درمنسته کېدو د هوکړې یو برخه ده.
پس از
هغه وای د ولسوالیو له شوراګانو او پارلماني انتخاباتو څخه وروسته کله چې د اساسي قانون د تعدیل د لویې جرګې نصاب بشپړ سي جرګه به دایره سي د ملي وحدت حکومت مشرتابه به له خلکو سره د کډیو ژمنو مطابق عمل وکړي. سرور دانش وای چې په تیرو څو باندې دولسو کلونو کې افغان حکومت د ځینو ستونزو له امله نه دی توانېدلی چې د ولسوالیو او ښاروالیو انتخابات وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو تغوا گست. د امریکا متحده ایالاتو او جنوبی کوریا نن خپل کلنی پوزی تمرینات پیل کړل. دا ګډ پوزی تمرینات به تر لس ورځو دوام کوي. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این وایي دا تطبیقات دفاعي بڼه لري او شمالی کوریا باید لدې څخه په استفاده پارون کې اقدامات و نه کړی. په دې اړه فریبا ظاهر یو ریپورت جوړ کړی.
په دې ګډو پوځي تمریناتو کې د امریکا شاوخوا 1500 او د جنوبي کوریا 5000 سرتیري برخه لري چې ترڅنګ د استرالیا، بریتانیا، کاناډا، کولمبیا، دنمارک، هالند او نیوزیلند په ګډه 3000 سرتیري په همدې تمریناتو کې شامل دي. دغه ګډ منورونه چې اول چی فریدم گاردین یا د اول چی د ازادۍ ساتونکو نوم ورکړل سوی د سیمې په وخت نن سهار وختي پیل سوی دی او ویل کېږي چې د اگست 30 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغو تطبیقاتو کې به د داسې کمپیوټري وسیلې ازمویل هم شامل وي چې د اټومي ځواک لرونکي شمالي کوریا سره د جګړې د چمتووالي لپاره ډیزاین سوی دي. چارواکي وایي په دغو تطبیقاتو کې به ساحوي تمرینات لکه د ډزو کول او د ټانکونو مانورونه شامل نه وي، بلکې تر ډیره پر دې کار کېږي چې سرتیري هغه کمپیوټري روزنه وویني چې څنګه په جګړې کې ورشکیل سي او د پریکړې کولو وړتیا ته پراختیا ورکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این نن ویلي چې دغه تمرینات دفاعي بڼه لري. نن په سیول کې د کابینې غونډې ته ویل چې له امریکا سره د دغو ګډو پوځي تمرینونو هدف په سیمه کې د کرکټ زیاتول نه دي. دوی وایي هیڅ ډول د دې هڅه نه کېږي چې له دغو پوځي تطبیقاتو سره چې هر کال ترسره کېږي د کوریا په ټاپو وزمه کې پوځي کرکټ زیات سي. شمالي کوریا باید د امن د ساتلو لپاره زموږ په هڅو کې له مبالغې کار ونه اخلي او نه هم له دغو تمرینونو د پلمې په توګه استفاده وکړي او داسې لمسوونکي اقدامات وکړي چې وضعیت نور خراب کړي. د شمالي کوریا په یوه رسمي ورځپاڼه کې چې رو دونګ سین مون نومیږي، پرون یعنی د اګست 6 نیټه پر دې پوځي مانورونو خبرې سوې وې او هغې د دښمنۍ څرګندونه بللې وه او ویلې دي چې دا کار کولی سي د اټومي جګړې نه کنټرولېدونکې مرحله پیل کړي. د کوریا په ټاپو وزمه کې مخصوصا له هغه وخته کړکیچونه ډېر سوي دي چې شمالي کوریا په دې وروستیو کې دوه نړیوال بالستیک یا لرې واټن ویشتونکي توغندي وازمل چې چارواکي وایي ښایي دغه توغندي د امریکا خاوره په نښه کړی سي. د شمالي کوریا د میزایلو پر پروګرام د ملګرو ملتونو له خوا بندیز لګول سوی دی.
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
ازادي رادیو تا غوښت. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم اسمت څاروان ته غوښتو چې یو معلوماتي مطلب جوړ کړي.
د بولوویا امنیتی چارواکو د خپل هیواد په یو پوزي مرکز کې غونډه وکړه چې د مخدره موادو د کشف په برخه کې د شویو حلو زلو ستاینه وکړي. خو په دې مراسمو کې پولیس او سرتیری نه، بلکې د هغو سپو ستاینه وشوه چې د بولوویا د پولیسو ترڅنګ مخدر مواد مومي. د هغو 201 سپو په منځ کې چې د بولوویا پولیسو روزلي دي، 15 د ډېر ښه خدمت په خاطر وستایل شول. یو سپیچي یو شیرو نومیږي له خپل روزونکي مارتین اپازا مامانی سره سش کال د مخدرو موادو څو قاچاق برونیول. د یو شیرو روزونکي رویټرز خبري اژانس ته وویل تماس پی یو شیرو یو ځل 8 کیلو کوکاین او یو ور 1 کیلو کوکاین کشف کړل او پرونی هم هانګ کانګ ته وړل کیدونکي کوکاین وموندل. بولوویا د پولیسو لپاره هر کال 500 پیروسیا او د هر سپی پر روزلو نږدې 3000 ډالر لګښت کیږي. د هر سپی د کار موده له 500 تر 1 کالو پورې دوام کوي.
چی خواه چه با چه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوښتا د رادیو په ټوله افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. مخکې له دې چې لاندو خبرونه ته ورسیږو، د یاد پروګرام مهم موضوعګان تاسو ته بیا هم تکراری بڼه باندې وایم. نن شپه به د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د امریکا په وخت په 9 بجو چې د افغانستان په وخت به د سبا 15 بجې کیږي خپل ستراتیژي اعلانوي. د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قمندان اعلان کړی چې متحده ایالات به له افغانستان سره پاتې کیږي. د کونړ په دانګام او ناړې ولسوالیو پاکستانی پوځیانو یو ځل بیا راکټونه ویشتلې دي. دا هغه موضوعګانې وي چې په لومړۍ نیمای کې مو اورېدې. په دویمه نیمای کې هم مهم راپورونه لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او ناړې مهم خبرونه صالح محمد صالح وی. البته لنډ خبرونه.
سپینه مانی وی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا ملت ته په خپله وینا کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د واشنگتن د ستراتیژي په اړه نور وضاحت ورکړي. نن د افغانستان پر قضایه قوې او اساسي قانون د څار د څېړنو نتایج په کابل کې په یو غونډه کې اعلان شول. تر څه ځنډ وروسته تېره شپه یو بیا د کونړ پر ځینو ولسوالیو لکه دانګام او ناړي د پاکستان له خاورې راکټونه لګېدلي دي چې مالی زیانونه یې اړولي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا پوځیانو په داسې حال کې خپل کلني پوځي تمرینات پیل کړل چې د شمالي کوریا له تهدیدونو او غوسې ډکې څرګندونې ادامه لري. چارواکي وایي د سرالیون په پلازمېنه او شاوخوا سیمه کې ویجاړونکو مځکې شوېدو او سیلابونو نږدې 1500 کسان مړه کړي دي. د هغو موټر چلوونکي په موندنې پسې عملیات ټولې اروپا ته غځول سوي چې تېره اونۍ د هسپانیا په بارسلونا کې 14 کسان ووژل. او د پاکستان پولیسو وایي په پنجاب ایالت کې یو عیسوي ځوان مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولی دی.
د خبرونو تفصیل په ویب پاڼه باندې کتلای شئ، www.azadiradio.org زموږ آدرس دی. همداراز facebook.com/azadiradio ته ورشئ د تازه خبرونو لوستلو لپاره د ازادي راډیو پښتو فیسبوک ډیره ښه مرجع ده. اوس هم د سپورت نړۍ مهم خبرونه مرضیه احمدزی وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او د افغانستان د پنځه ګونو فدراسیون وایي چې سبا د دغې رشتې څلور تنه لوبغاړي په تمریناتي کمپ کې د ګډون په هدف د هند په لور روانه کی. د دغه فدراسیون رئیس خوشحال سروري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا تمریناتي کمپ درې اونۍ دوام کوي. نوموړي د دغه تمریناتي کمپ څخه هدف د اولمپیا سیالۍ ته چمتووالی په ډاګه کړ. په پام کې دی چې دغه سیالۍ د جاپان په کوربتو په توکیو ښار کې په 2006 میلادي کال کې د منډې نښې ویشتنې، اس غلبولو، لامبو او تورې وهلو په برخه کې ترسره شي. په غور کې د ښځو لپاره د فوټبال د غوره مهارتونو روزنیز پروګرام پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو په اساس دغه روزنیز پروګرام د بریتانیا د فرهنګي مرکز په مالي ملاتړ له تېرې یوې اونۍ راهیسې دوام وکړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو په اساس دغه روزنیز پروګرام د بریتانیا د فرهنګي مرکز په مالي ملاتړ له تېرې یوې اونۍ راهیسې دوام وکړ. په دغه روزنیز پروګرام کې څه باندې 24 ښځینه د فوټبال روزونکو ګډون کړی وو. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې تېره شپه ریال مادرید 3-0 پر وړاندې دیپورتیو ته ماته ورکړه. دغه سیالۍ د اسپانیا په ریزور ورزشي استډیوم کې ترسره شوه. دغه راز د دغو سیالۍ په لړ کې تېره شپه بارسلونا 2-0 پر وړاندې ریال بتیس ته ماته ورکړه او لوبه یې وګټله. دغه سیالۍ هم تېره شپه د بارسلونا په کوربتو په نیو کمپ استډیوم کې ترسره شوه. د سپورتي خبرونو پای.
ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبداللهوی قزاقستان او بلاروس ته په سفرونو کې دوه مهم اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي دي. هغه د خبرې نن د وزیرانو شورا د اونیز غونډي په پیل کې خبري اعلان وته وکړه. یوسف زادران په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغان حکومت اداره رئیس بلاروس او قزاقستان ته تر څلور ورځني سفر وروسته په کابل کې خبريالانو ته وویل له یادو هیوادونو سره د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې یو شمیر پروتوکولونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل بلاروس او قزاقستان په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د همکاریو د پراختیا ژمنه وکړه.
ما سفر چهار روزه داشتم به دو کشور و د روسیه موافقت
دی وایي. ما بلاروس او قزاقستان ته څلور ورځني سفر درلود او تمو په اقتصادي او سوداګری برخه کې پروتوکولونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د غشاند بلاروس او افغانستان د عدلي وزارتونو ترمنځ یو موافقه لاسلیک شو. د قزاقستان سره هم په بیلابیلو برخو کې لاغې ډلې د کډرونو د روزنې، کرنې او ټکنالوژۍ څخه د استفادې په برخه کې هوکړې شوې دي. ښاغلی عبدالله د غشاند ویل افغان حکومت د سوداګری په تعادل ټینګار لري او د قزاقستان سره په دې برخه کې ښه فرصتونه موجود دي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تیرې سه شنبې په ورځ لومړی بلاروس او لاغې ځای بیا د دوه ورځو پر مخ قزاقستان تا اولاد. افغان حکومت دا وخت ډیر لمنځنی آسیا په خپل گاوند کې د پروتو شمالي هیوادونو سره د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو پراختیا ته لیواله دی. افغانستان چې یو وخت له پاکستان سره 3.5 میلیارد ډالر سوداګری لرله اوس هغه 900 میلیونه ډالر ته کته شوی. په داس حال کې چې له قزاقستان سره د کال 600 میلیونه ډالر سوداګری لري. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل دا سفر په ټوله کې د منځنی آسیا د هیوادونو او په ځانګړي ډول د روس او قزاقستان سره د اقتصادي اړیکو جوړولو له نظر مهم دی.
په دغه سفر کې په ډیرو مهمو اقتصادي موضوعاتو باندې بحث او نظریات تبادله شوي دي. موږ هیله لرو چې دغه سفر پر اساس موږ تجارتي اړیکې، ترانزیتي اړیکې، په کل کې اقتصادي اړیکې د منځنۍ آسیا هیوادونو سره په تیره د قزاقستان او بلاروس سره
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که د دې تفاهم لیکونو او پروتوکولونو موضوعات په پرله پسې او منظم ډول تعقیب شي افغانستان ترې په ډېرو برخو کې ښه ګټه اخیستلی شي. له ډلې سید قیاس سیدی ازادي راډیو ته وویل ډېر ځله دا موافقې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې کیږي خو د دې لپاره چې مثبتې پایلې ولري باید افغان حکومت او خصوصي سکتور یې په ګډه تر عملي کېدو پورې تعقیب کړي.
کاروان زهر
برنامه رادیو آزادی در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر.
یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:30.
افغانستان د علوم اکادمی وای تر ډیره زورواکی او وسلوال مخالفین د قانونو له غیر قانوني کیندنو تمویل او د افغانستان د بی ثباته کولو هڅه کوي. د علوم اکادمی سرپرست سورایا پوپل د دوشنبه پورز د خبرې د هیواد د قانونو د غیر قانوني کیندنې په مخنیوي کې د ستونزې د حل لارې او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو د راجلبولو څرنګوالي تر عنوان لاندې په یو څیړنیز او علمي سیمینار کې وکړي. په دغه ورځنیز علمي او څیړنیز سیمینار کې د پوهنتون استادانو، محصلینو، د وزارتونو استازیو او لسګونو ځوانانو برخه اخیستې وه. ناجیه ساپه او نور جزئیات.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ چارواکي وایي د قانونو خپل سری کیندنی او ورڅخه روانه غیر قانوني استفاده به ناوړه امنیتي او سیاسي پایلې ولري. د علومو اکاډمۍ سرپرست سورایا پوپل د خبرې د دوشنبه په ورځ د قانونو د غیر قانوني کیندنو په مخنیوي کې ستونزې حل لري او په یاده برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو د راجلبولو د سرنګوالي تر عنوان لاندې په یو سرنیز او علمي سیمینار کې وکړي. مېرمن پوپل د غشان ویل د محل تر ډیره زورواکي او وسلوال مخالفین د قانونو د غیر قانوني اوایدو څخه د افغانانو او افغانستان پر ضد کار اخلي.
تر هغه او زورواکي د قانونو له غیر قانوني کیندنو او اوایدو څخه د قانون حاکمیت کمزوري کوي او د جګړې د دوام او د افغانستان پر ضد تر ګټه اخلي. مخکې له دې چې ځنډ وشي باید د قانونو کیندنې په قانوني او نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره
د همدارنګ ویل چې د قانونو غیر قانوني کیندنې او لاوایدو څخه د استفادې د مخنیوي په برخه کې جدي هڅو ته اړتیا ده او د دغه کار په وړاندې شته ستونزې باید ډېر ژر هوارې شي. مخکې تر دې هم بېلابېلو خپلواکو بنسټونو او اشخاصو په دې اړه ژوره اندېښنه ښودلې او د موضوع جدیت ته د حکومتي چارواکو پام ور اړولې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ګلوبل ویتنس په نوم د یوې خپلواکې ټولنې څېړنو هم ښودلې چې د افغانستان د طبیعي زیرمو د غیر قانوني کیندنو عواید د افغان حکومت په پرتله تر ډېره د وسلوالو مخالفینو او نورو وسلوالو ډلو مالي حسابونو ته ځي. د افغان حکومت چارواکي هم دا موضوع نه ردوي چې د هیواد د ډېرو طبیعي زیرمو عواید د دولت د خزانې پر ځای د وسلوالو مخالفینو او سیمه ییزو زورواکانو جیبونو ته لویږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مطفی د یاد سیرنیز سیمینار په څنډه کې خبریالانو ته وویل دوی د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي په هدف له امنیتي ارګانونو سره ګډې هلې ځلې پیل کړې دي. نوموړي وویل چې په دې اړه په یوې نوې ستراتیژۍ کار پیل شوی.
د قانونو پټرولیم وزارت امنیتي ارګانونو سره په یو داسې ستراتیژي کار پیل کړی دی چې موږ به ټول هغه موارد هغوی ته گزارش دهی کوو او هغوی به په هغه ځایونو کې که چیرته امکانات چې عملیات وشي عملیات به کوي، که چیرې امکانات د دې چې موږ د هغې د غیر قانوني د استخراج لپاره یو موارد دي چې هغه زموږ سره په ګډه یې شریکې هغې باندې کار وکړي او نور موارد چې کوم لازم یې هغه باید په کار واچوي.
څېړونکی عبدالغیاس ساپي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د قانونو د غیر قانوني کیندنې د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې په مرسته غښتلي او صادقانه ګامونه واخلي او په دې توګه له دې ملي پانګې څخه په ښه توګه د ګټې اخیستنې شرایط برابر کړي.
و موریدل چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ سرپرستی وویل وسلوال مخالفین او زورواکي د قانونو له غیر قانوني کیندنو تمویلیږي او افغانستان بې ثباته کوي. خو د افغانستان اجرائیه رئیس هم په اقتصادي مسایلو نن خبرې کړې دي. هغه د وزیرانو شورا ته ویلي وو چې په قزاقستان او بیلاروس کې یو شمیر مهم اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي دي. اوس هم راځو د کندوز مسالې ته. په کندوز ولایت کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې یو شمیر ښځې هم پر مخدرو توکو روږدې شوې دي. د دغو چارواکو د رسمي معلوماتو له مخې په روږدو کسانو کې ډیری ځوانان، ښځې او لږ شمیر ماشومان هم شامل دي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کندوز کې زیات شمیر ښځې هم پر مخدره توکو روږدې شوې دي. په کندوز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي له اتو کالو راهیسې کندوز د هیواد له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د کوکنارو د کرکې له کچه پکې صفر ته راټیټه شوې ده، خو بیا تر څنګ په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په کندوز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کندوز صفر
است،
اما نگرانی جدی ما
په کندوز کې د کوکنارو د کرکې له کچه صفر ته راټیټه شوې ده، خو بیا موږ اندېښمن یو چې په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی او اوس مهال نه یوازې نارینه بلکې ښځې هم پر دغې پدیدې اخته شوې دي. ښاغلی مرشد زیاتوي چې په کندوز کې د روږدو کسانو شمیر ډېر زرو تنو ته رسیږي. اوس مهال په کندوز کې یو شمیر مېرمنې هم پر دغې کرغړنې پدیدې اخته شوې دي. په ورته وخت کې یو مېرمن چې له ډېرې مودې راهیسې نشه کوي هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل زه اقتصادي ستونزو او ناداری دې ته اړ کړم چې پر مخدره توکو اخته شم، خو اوس له دولت څخه غواړم چې له ما سره مرسته وکړي څو بیرته روغه شم. په همدې حال کې یو بله مېرمن بیا وایي چې د اقتصادي ستونزو او کورنۍ تاوتریخوالي له کبله پر دغې شومې پدیدې اخته شوې ده. د خلکو په کورونو کې کار کوم او هر ورځ راته 150 افغانۍ راکوي او بیا پرې مخدره مواد اخلم. مخدره مواد د بازار په هر ځای کې موندل کیږي. دولت باید له موږ سره مرسته وکړي څو له مخدره موادو څخه نجات پیدا کړم. بلخوا په کندوز کې د روږدو د سلبستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دې ولایت په قلعهزار ولسوالۍ کې زیات شمیر ښځې پر مخدره تو گروپ دیدی.
ما پیشنهاد ورو دو والی صاحب او ولایتی شورا ته چې په کندوز کې د خزینه او د لپاره اقل نیو شل بستر روختون ایجاد سی. چې ما سره خپل بخش د کایز د تقاضا د مواد مخدره د عام روختیا وعده کړی ده چې در صورت چې د پیشنهادونه راسی موږ به تاسو ته د امکانات درکو چې تاسو د کندوز په خیر کې یو ویلی یو ځای ونیسئ. ما قطعا تر څو چې تعبیر ورته جوړیږي چې خزینه د دغه خدماتو نه مستفید شي.
ښاغلی میاخیل زیاته کړه چې دوی د کندوز سیمه ییزې ادارې همدارنګه د عامې روغتیا وزارت ته وړاندیز کړی څو په قلعهزار ولسوالۍ کې د روږدو ښځو د درملنې په خاطر یو شل بستریز روغتون جوړ کړي څو په دغې ولسوالۍ کې روږدې ښځې له دغې شومې پدیدې څخه خلاصون پیدا کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
تاندې څنګه پروګرام د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولی و. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د هالیوډ سینما مشهور کمیډین جیری لیوس د یک شمې په ورځ د یو نوي کلنۍ په عمر وفات شو. هغه په 15 او 16 لسیزو کې یو د امریکا تر ټولو مشهور ستوری و. لیوس پرون سهار په لاس ویګاس کې وفات شو. زما همکار تای روشان دغه هنرمند او لیکوال ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
A couple of high-stepping lads named Dean Martin and Jerry Lewis make an appearance. Jerry wants to sing.
I want to sing a number to get a boat where they all hear it at the same time from the voice.
ها هنرمند چې کلونه کلونه خپل مینوال خندولی و پرونې هغوی د غم په ټغر کښېنول. جیری لیوس دغه د 1516 لسیزې د هالیوډ تر ټولو مشهور ستوری د یکشنبې په ورځ سهار په لاس ویګاس کې وفات شو. د هغه یوې مرستیالې نانسی کین پرون په یو بیان کې وویل چې په خواشینۍ سره دا خبره تاییدوم چې نړۍ یو تر ټولو اغیزناک شخص له لاسه ورکړ. په بیان کې ویل سوي چې جیری لیوس په خپله طبیعي مرګ چې د کورنۍ ټولې غړې یې هم په خوا کې ول له دې دنیا ولاړ. دغه هنرمند لیکوال او مدني فعال په 1998 کال د نوبل د سولې د جایزې لپاره کاندید شوی و. هغه د یو تلویزیوني پروګرام د لارې د عضلاتو د استرافي ناروغي د درملنې لپاره 2 میلیارډ او 450 میلیون ډالر راټول کړي وو. د عضلاتو د استرافي یو داسې ناروغي ده چې ورو ورو عضلات کمزوري او نازکیږي او ناروغ بل اخره له حرکت لویږي. جیری لیوس خپل هنري ژوند د نیویارک له ښاره بهر په یو تیاتر کې پیل کړ. په 15 کلنۍ کې یې د نیویارک د هنري کارونو د پیژندل سویو تنظیمونکو توجه ځانته جلب کړه او په 40 کلنۍ کې هغه یو وتلی ستوری سو. جیری لیوس په 1992 کال کې د زړه سکته وکړه چې ډاکترانو یې حتی د مرګ خبر ورکړ، خو هغه له مرګ بیرته راوګرځېد او خپل کار او ژوند ته یې دوام ورکړ. د هغه ناروغي دوام وکړ چې بالاخره په 1999 کال کې د پروستات د سرطان په ناروغۍ اخته سو. له دغې ناروغۍ 15 کاله وروسته د شکر په ناروغۍ هم اخته سو، خو هغه دغو ناروغیو ته تسلیم نه سو او خپل کار ته یې دوام ورکړ. هغه له CNBC سره په یوه مرکه کې وویل هغه کار یې چې پیل کړی نیمګړی به یې پرېنږدي او غواړي چې هغه پای ته ورسوي. بالاخره د هالیوډ د سینما د دغه نامتو ستوري ژوند هم پرون ختم سو، خو د هغه ښکلي او تنزیه ټوکې به د اوږدې مودې لپاره د هغه د مینوالو په ذهن کې پاتې وي.
له ازادي راډیو نه مو د جیری لیوس د مړینې په اړه باندې او همدارس د هغه د ژوند په اړه باندې مو لاندې معلومات واوریدل. تاسو ازادي راډیو ته وایست په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او FM 15 زموږ غږ اوري. کولی شئ په facebook.com/azadiradio د ازادي راډیو پښتو فیسبوک وګورئ. تازه خبرونه او د راپورونو لینکونه پکې لویږي. لا دی ورسته به یو کلی زرغغونو رادیوی ډراما تاسو ته خبر شي. زله تاسو اجازه غواړم تر بیا.
یو کلی زرغغونه
دی یو کلی زرغغونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زرغغونه په ډراما کې مو واوریدل چې ګلپری خپل اولنی راتلونکي ماشوم ته په زړه کې ګوډي ماته ولې او خپل خاوند خدای داتا یې ویل تا داسې خوب لیدلې چې زمونږ کورته یو خپل مرغۍ او یا هم تک شین زرغون بڼه کې تو تیر غلې وي. اوس به واورو چې ګلالۍ څه شي ته خوشاله ده.
سلامات پویګه دا د واده د ورځې ملي سندره ده چې ټول مری مورم نپې مړېګم.
دا نو ځکه چې د واده د ورځې
خاطره دی ور سره تړلې ده.
ته خوای لتا سره واده می لوی ارمانو، خو هسه د وطن سندرم تل خوګوي.
ام داسې د زړګی می خو هسه داستا ملال سترګو کې سندښنه راته ښکاری. تو وای څه خبره ده؟
اسلامه یاد به دی وی چې تر واده مخکې می خسر یو واده را سره کړی و.
څه وایم لمانه هیر دی
که ستاسو زلم هیر شي زما نه هیریږي. خان کاکا ما ته ویلي وو چې تر واده وروسته به مکتب ته ځې او خپل سبقونه به وایې.
او ښه ښه وپوهېدم، را په یاد شو. یعنې تا ته مې پلار لا د سبق ویلو اجازه نه ده درکړې؟
هو، ته خو پوهېږې چې یو مې له تا سره مینه ده او بل مې له سبق ویلو سره. دا مې هیله ده چې مکتب خلاص کړم، خو دا دوه هفتې له درس نه پاتې یم.
خیر، زه به مې له پلار سره خبرې وکړم. که څه هم پلار مې د پخوا زمانې فکر لري، خو بیا هم ستا د سبق ویلو اجازه به ترې اخلم، خو زر به ونه شي.
ګوره اسلامه، که خان کاکا د تېرې زمانې سړی دی، زه او ته خو نه یو. یوه لاره باید ورته ولټوو.
خو پلار مې د کلي خان دی، داسې فکر کوي چې د نجونو مکتب ویل د کلي په رواج کې نشته، او وایي به کنګور مې مکتب ته لاړه شي خلک به پیغورونه راکوي.
ګوره اسلامه، وایي غر که لوړ دی پر سر یې لار شته. خان کاکا د کلي خان دی، که دی خپل انګور یا لور مکتب ته پرېږدي، د جنکۍ سبق ته به لاره خلاصه کړي او نورو کلیوالو ته به هم خیر ورسیږي.
داسې خدا خدا خبره به مې پلار ته څوک وکړي؟
چې هر څنګه کېږي باید خان کاکا ته دا خبره وشي. زه له مکتب او اداري کارونو سره مینه لرم. زړه مې دی چې کلي ولس او غریبو خلکو ته خدمت وکړم.
سمه ده، پلار ته مې وایم. خو ستا هیله لکه د ګل غوندې ده، زه نو ګل په خاوره کې نشم غورځولی. اوس نو هغه زما او ستا د واده د ورځې ترانه په موبایل کې ولګوه چې دواړه یې واورو، د ټول عمر ښکلې شېبې را یادوي.
په سترګو ورته غوږ شه، خو په زړه ته هم ټینګ لاس کېږده چې بې هوشه نه شي.
خزه ما چی با نخری کلی تو گوره یو سو دانه بوتلونه راوی وای چه غال ملو بوتلونه سره نیواله دی.
نام خدای دیوی کریمه، لمانه مخ کرا غلی.
حمر صاحب وظیفه دانو، باید چه پتاکلی وقت آزر وم.
با دیکی خوشک نشتا چه وظیفه شناس یه ارمان چه طول تا گونده وی.
حمر صاحب تاسو خواه، زین کسان اسه بانه کوی، یا به د لارو د بندېدو خبره کوي او یا به م کوم بل ښکرور دروغ جوړوي.
بس نو الله دې داسې خلکو ته انصاف ورکړي.
امین.
ښه کریمه، ته څه فکر کوې؟ هغه کسان چې افسر مرسل نیولي په رښتیا مجرمین دي؟
عامر صاحب څه ووایم، مرسل یوه نوې پولیسه ده، دومره ډېره تجربه نو نه لري.
ستا مقصد څه دی؟
عامر صاحب تاسو فکر وکړئ، دا یو څو بوتلونه چې مرسل له متهم نه نیولي، دا خو دومره قوي ثبوت نه راته ښکاري.
خو مرسل ته د کور خلکو ویلي وو چې غلو د پیسو تر څنګ د ترشۍ، اچار او مربا بوتلونه موړي دي. د بوتلونو نښانې هم همداسې وې لکه دا بوتلونه.
عامر صاحب تاسو په کوم دلیل وایئ چې دا بوتلونه به هماغه د ترور بیبي دوی د کور بوتلونه یي؟
ته څه وایې چې مرسل به له ځانه نور بوتلونه راوړي وي او په دې به ځان مشهوروي؟ زه خو فکر نه کوم.
عامر صاحب مرسل یوه نجلۍ ده، د دې کار او زموږ کار ځمکه او آسمان فرق لري. زه خو وایم چې دا کار به یې د ځان د مشهورولو لپاره کړی.
نه نه، داسې به نه وي. مرسل ډېره تکړه پولیسه ده، زه باور پې لرم.
نو دومره نه ده چې تاسو سل په سلو کې باور پې وکړئ. هغه یو نجلۍ.
خیر کریم خانه، کېدای شي ستا خبره هم سمه وي، خو زه پوهېږم چې رښتیا او دروغ څنګه معلوم کړم.
چرګو ستړی مو کړم، نور مې مغزه مه خورئ. ورځئ هلته لرې مې دانه درته اچولې، هغه وخورئ. کړئ کړئ، ما پرېږدئ چې انګړ جارو کړم.
ځلې بدمشه زما ګرانې ګل پری جانې او ګل اندامې ښاپېرۍ دا چاته په غوسه یې چې په ټنډه د یوولس بجې دي
نور به چاته په غوسه یم هم د چرګو ته یم سل ځل مې درته ویلي چې له کوټنۍ نه چرګې مه راوباسه خو ته یې بیا هم نه منې
زه دې بدمشه او ما وې که په راتلونکي زویګي مې پکارې
وا سړیا وا خدای دادا یو خو ته مخکې له مخکې د زوی خبرې مه کوه ته څه خبرې ښه که زوی نه ولور شوه نو بیا
زه دې بدمشه زوی او لور دواړه د خدای ورکړه ده
شاباس خو ته دا ووایه چې د کڅوړه کې دې څه راوړي
کڅوړه زه دې بدمشه ګل پری ګلې دا خو زه بازار ته تللی وم زوی ګیته مې د لوبو رنګه رنګ شیان واخیستل
یاره خدای داده تا مجیبه بنی آدم یه
گل رازی وگ مرازی منکر میل مرازی او که نزوی گی بوی زلند آغا مای بوی او که نلور کی بوی سپینا دیو کی بوی وای بپلار جان 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 زبا وایم جان جان جان
توبه توبه زازا اکا زای با کلور تا تا پا غصه دی
وی گل پری زرات بادماشا چه باد میکردی چه ما تا پا غصه وی
نپویگم اخو وی چیز پلار جان من دیگران نیم
پلار جان نمکا و گل پری زرات بادماشا ده زرگی سر میدائی دسترگو نظر میدائی کلا چه پیدا شو بیاد از مامینه و گوری چه چونه نازوام
اغا ستا ده نازوال پا کسا که ندهی
ولی؟
آقا ده خپل مور خیر و خوشحالی غاری
زره ده بدمشه مور خیر پا ما هم گران نده
ایسی شخ دای دادا
تو لکه ملکه سری گوتی را تا که نه زده تا طول کور جارو کوام را که جارو ماتا
نه نه ما کوا جارو بیر ترا که جارو دومره دروند کار نده اټول ورځ خو بیکاره نشم کې ناسته په خوبونه به ستړی شم چې ځای په ځای ناسته وم اما ته توان لري او اما ماشوم ته مې
ښه نو زړه دې بدمشه نو څه وکړم چې نازولی ماشوم مې راته په غوسه نه وي
نازولی ماشوم دې ځکه په غوسه دی چې وایي خوږه مور مې ولې کلینیک ته نه پرېږدي
ویلی ګولی چې د ریاضي استادې ولې ځنډ وکړه اغه خو بل خپل وخت نه وخت راتله
څه وایم فرزانه ما خو په اداره کې ولیدا یو څه لیکل
نه پوهیږم ډیر نجونی نه دی راغلی چې دا ولی
رښتیا وایې ورځ په ورځ د جینکوش میر کمیږي
هیلی یو شي ته دې پام دی
نه فرزانه څه شي ته
د دوه ورځې زکیه او کریمام نه راځي چې څه پیښه خو به نه وي شوې
اغا بلا راز کریمه را تاویل چی تین علکان دام ما تاهم دی ازاره بی بیای پلار تا دا خبره کرده پلار یور تاویلی چی تا سیده نور با مکتب تا نزای
خا خا دا بنو زکر نوی را غلی
ام دا سی ببی در غی بیچارگه پلار دیر غسل ناکده مخی بایی هم ور تاویل چی مکتب تا بنزی
وی دا خوی نو پلار تا خوابانا پیدا شویده
خو ته خوایی دا سینه کلیوال هستم دنجونو سبق ویل نخوا خوی بیا چه دا علکانو نخوا پا که دا ازاراولو خبر رغله اوز خوب انجونو تا بیخی دا سبق جزا ورنکی
وی هیلی پا کرمی و زکی میزره خوگیگی دوارا تونه تکره دی
ریختیان تکره دی زکی ویل چل خیر سر سکال اول نمرگی نیسم
وان جونو دست شور مونه کلا ولای دی
بلار سی
شاب از که نی یوا شیبم چی مالا ما پسیم فکی نوی نو ستاس شور طول مکتب پس آر اخلی نور طولگی والو مو چیر تا دی
مامنی سیبه اغوی ندی رغلی ایلا مو گلاس تا ننجونی رغلیو
خیرات خوب بوی ولی ندی رغلی
مامنی سیبه زکی او کریمه تا پلارون اجازه نوار کوی
دا ولی پلارون دست ظلم کوی دا سو کلا خود دوارا مکتب تراتلی
زکی او کرمی دواړو په کورونو کې د الکان لخوا د نجونو د ازارولو خبره کړې وه پلرونو یې دواړو ته وویل چې مکتب ته به نه ځئ
ښه ښه زه پوه شوم تاسو مو خپل درسونه ووایئ زه ځم انشاءالله د دې مشکل مخه به نیسو چې هر څنګه کېږي یوه لاره چاره به ورته پیدا کوو
عزتمن اوریدونکو تاسو واوریدل چې افسر مرسل د ترور بیبی د کور غله لنخونه خانو سره نیولی وو. خو ځینو افسرانو ویل چې نیول شوی نخې نخانې به سمې نه وي او افسر مرسل به د خپل شهرت لپاره داسې کړي وي. ښه ګرانو اوریدونکو، په پولیسي او امنیتي برخو کې د ښځینه پولیسو نشت هیواد له کومو ستونزو سره مخ کوي؟ تاسو ووایئ چې ښځینه پولیس د کومو اسلامي ملکونو په امنیت کې ونډه او اهمیت لري. دا هم ووایئ چې د یو کلي زرغونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمېره راولیږئ: 0 او 9 0 1 0 0 0. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد به و.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.